د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو اسمت څاروانیم د ژوند رنگونو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د مځکې لاندې اوبو په اړه خبرې کوو. په هغو هیوادونو کې چې ورښتونه ډیر هم کیږي، د دې لپاره چې سړکونه او پیاده روانه پاخه شوي، دې ته توجه ډیره کیږي چې تر مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټه نشي او تر وسه وسه هڅه کوي چې د مځکې لاندې اوبو څخه زیات کار وانخلي. خو زموږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په وروستیو څو لسیزو کې نه یوازې دا چې د پخوا په پرتله ورښتونه کم شوي، بلکې د مځکې لاندې اوبو کارول زیات شوی دی. په ډیرو ځایونو کې خلکو ژورڅاګان جوړ کړي او په لمریزه انرژي په بدریغه ډول اوبه راباسي. له دې کبله په ډیرو ځایونو کې کاریزونه له منځه تللي او کال په کال د مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټه نورم ټیټی شي. په روانه خبرونه کې د دې کار پر عواقبو ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو او د غراس په دې ژغی جو چې څنګه له اوبو داسې استفاده وکړو چې ضایعات کم شي، مځکې ته لږ خطر پیش کړو او د چاک او بوټو چاره هم پرې وکړو. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي ښاغلی محمد عاصم مایر چې د جرمني په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت څیړونکی دی، همداراز د اوبو د مدیریت انجینیر وحید الله صادقي. دواړو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. او لومړی ښاغلی مایر، د مځکې لاندې اوبو څخه زیاته استفاده څه تاوانونه لري؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مهمه پوښتنه ده او هغه ده چې د ځمکې لاندې څخه اوبه باید هغه مهال داسې وي لکه له سپما حساب یا زیرمه شوې پیسې، او د زیرمه شویو پیسو څخه استفاده هغه وخت کېږي چې نورې لارې په چا باندې ودرېږي. نو په همدې ترتیب باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه هم هغه مهال استفاده کېږي چې سطحي اوبو څخه کارول ناممکن شوي وي، بیا هم د وچکالۍ یو نورو سخت شرایط وي. خو متاسفانه که موږ تاسو ګورو اوس وضعیت کې په هر حال کې، یعنی په نورمال وضعیت کې هم د سطحي اوبو څخه د استفادې په ځای باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده ډېره شوې، او دا د دې لامل کېږي چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې چې هغه هم محدودې دي زر ټیټې شي او ورو ورو دا له منځه لاړ شي. دې زیانونه نورم ډیر دي، ځکه هغه زیرمې چې د ځمکې لاندې موقعیت لري که چیرې خدای نه خواسته دا یوارې وچې شي، او د دغه خلاو یا د تخو تشو له کبله چې هلته رامنځته کېږي د ځمکه نشست کوي یا کینی. موږ په تېر کې په غزني همدارنګه که ورته وګورو کجکي نه پورته او د قندار دغه ځایو کې ځینې داسې راپورونه درلودل چې ځمکه ناسته ده یا د ځمکې نشست تر نورمال هغو ډیر دی. نو یو ورشه دغه مکه کې مستله بیا هغه زیرمې چې خالي ځایونه وو د اوبو د ساتلو لپاره هغه هم د تل لپاره لمنځه ځي، یعنی دغه مکه هغه طبقات د اوبو د زیرمه کولو وړتیا هم له لاسه ورکوي چې همدې کبله د ځمکې لاندې د اوبو د کارونې لپاره باید ډیر پام وشي تر څو نه یوازې په ښه توګه هغه وکارول شي بلکې د تلپاتې والی لپاره یې هم کار وشي، او نه دا چې هغه د تل لپاره دغه سرچینې وچې کړی شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن. ښاغلی صادقي، ځینې داسې کسان شته چې که اودس کوي یا هم ممکن لاس مینځي واټر پمپ ورته چالانه کېدای شي په یو لیتر دې د چاره وشي، خو ممکن په دې شکل سره دی لاس لیتر اوبه ضایع کړي. د دغو خلکو لپاره ستاسو لارښوونه څه ده چې څه وکړي چې اوبه کمې مصرف کړي او اوبه ډېرې ضایع نه کړي؟
سلامونه چاروان صاحب تاسو ته او تاسو ښاغلي میلما او اوریدونکو ته. رښتیا هم که تاسو وګورئ د افغانستان د اوبو زیرمې، اگر چې خلک فکر کړي چې دا وافرې دي، خو دا یو ناسمه اټکل دی. زموږ تاسې هات دوه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې واټر سټرس ریجنز یادیږي چې د اوبو د کموالي سره هغه مخ دي، او په زمن کې زموږ د استفادې وړ او یا فیصده اوبه د زیرزمینی اوبو څخه تامین کیږي. او په عموم کې زموږ یوازې صرف 10% خلک پاک او بوت لاسرسي لري. کوم موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، علاقې دا دی چې په افغانستان کې د واټر سپلای منظم سیستمونه نشته دي چې د اوبو څخه هغه استفاده یا ریګولیټری شکل باندې رامنځته کړي یا تنظیم کړي. نو اکثره وخت چې خلکو د اوبو نه استفاده کوي، چې دوی پمپونه استفاده کوي یا هم نورې چارې، په دې شکل باندې دوی اوبه ضایع کوي. نو مهمه دا ده چې په اول کې خو د اوبو د پاره منظم سیستم ایجاد شي، که چیرته دوی د اوبو نه په کور کې په شکل دی بغیر د مرکزی سیستم نه استفاده کوي، مهم دا ده چې دوی کور کې یو د اوبو ذخیرې لپاره ټانکۍ ولري او د اوبو څخه بیا نلونه دوی ایجاد کړي چې د اوبو څخه به دوی کولی شي د اوبو مصرف کنټرول منظم کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. او تاسو ویل چې د اوبو د توزیع سیستم په کار د چې اشاره مو نلونو ته دا یادونه مو هم د نلونو وکړه. حتی په ډیرو هیوادونو کې چې دا نلونه مشته په یغي کې بیا د سپما نوې طریقې ایجاد کړې چې اوبه ډیر کم مصرف شي. ښاغلی مایر، څنګه کولای شو چې د مځکې لاندې اوبو اندازه زیاته کړو؟ داسې لارې هم شته؟
دقیقا دغه ته به راشم. زه غواړم یو شی اضافه کړم چې د اوبو استفاده او ځای کول په دې خاطر ډیر دي چې یو سیستم نشته د اوبو د کارونې او د ګټه اخیستنې لپاره. یعنی په نورو ځایونو کې د اوبو لپاره یو منظم سیستمونه دي چې یو ځای راایستل کیږي، هغه بیا تصفیه کیږي او بیا توزیع کیږي. خو په افغانستان باندې هیوادونو کې چې قوانین درست او صحیح نه دي جوړ شوي، تطبیق یې هم ستونزمن دی او د خلکو د پوهې کې ظرفیت هم ټیټ دی. نو دا خلا د دې لپاره رامنځته شوی چې خلک په خپل سر د دوکه باندې د اوبو څخه کار واخلي او ډېرې ضایعات کړي. ضایعات هم تقریبا نه یوازې ځکه کوم مثال چې تاسو ورکړ، په هغه ډول کېږي چې د یو عادي کار لپاره واټر پمپ لګول کېږي او استفاده اوبه استخراج کېږي، بلکې تر ټولو ډېر ضایعات چې ورکول کېږي هغه په کرنه کې دغه اوبو کارول دي چې هغه هم د کرنې یا د خړوبولو هغه طریقې دي چې موږ ورته د ویالې سیستم یا همداسې ټول پټي ډکې وي د اوبو څخانو. نو که دوه ډوله استفادې موږ لرو، یو دا چې په کرنه کې د استفاده ده او بل داخلي مصرف دی. که دا دواړه سره پرتله کړو، داخلي مصرف ډېرې لږ اوبه مصرفوي د کرنې پرتله باندې. نو اصلي ضایعاتو ته که موږ پام هم کوو، باید نه یوازې دا چې په ټوله د افغانستان په سطحه باندې، باید موږ تر ډېره فوکس هغه وي چې په کرنه کې دغه اوبو د ضایعاتو مخنیوی وشي. یعنې هغه لارې چارې عملي شي چې لګو به کارول کېږي. دوهم، په ښاري سیمو کې چې هلته نفوس ډېر دی او د اوبو اړتیا هم هلته زیاته ده، نو هغه سیمو کې دې بیا هغه لارو چارو باندې تمرکز وشي چې هغه په کورنیو چارو کې لږ اوبه مصرفوي. لکه تاسو چې کوم مثال ورته ورکړه، چې د عادي اوداسا او نور کار اخیستنو لپاره باید واټر پمپ ونه لګول شي. دا یوازې په ښارونو کې، دقیقا مثلا د کابل ښار، کندهار ښار، لوی ښارونه کې باندې نه دی فوکس، هدف نه دی. یعنی د دغه ښارونو شاوخوا او د دې ښارونو څخه پورتنۍ برخه چې لکه مثلا پغمان شو، میدان وردګ شو، همدارنګه د دغه ښارونو پورتنۍ برخه چې هغه د اوبو د تأمین سرچینې دي، یعنی هماغه برخې دي چې هلته ورښتونه کېږي، ځمکې ته اوبه جذب کېږي او هغه بیا ښارونو ته راځي. که چیرته هغه اوبه په هماغو سیمو کې استخراج شي، نو بیا ښارونو ته اوبه نه پاتې کېږي. د ځمکې لاندې اوبو د چارج دپاره یا د هغوی د ژوندي ساتلو دپاره ډېرې طریقې شته. یو خو دا چې هغه په طبیعي ډول باندې دي. مثلا پخوا واورې ډېرې ورېدلې او د واورې به په ځمکه باندې ډېر مهال پاتې کېدله. دغه واورې ولې کېدلې؟ اوبه یې مستقیما ځمکې ته جذبېدلې، تر ډېره فیصدي ځمکې ته جذبېدله او لږ فیصدي یې بهېدله. اوس چې د اقلیمي بدلون له کبله هوا ته ناسته یوه درجه دوه درجې توده شوې، دغه واورې ورښتې په بارانونو باندې اړولی او بارانونه په ځمکه باندې نه پاتې کېږي، هغه بهېږي. له همدې کبله د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې کچه هم کمه شوې ده. بل علت دا دی چې د دغه اوبو د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې لپاره بیا د اوبو د مدیریت لارې چارې ډېر منظم سپارښتنې ورته لري. او هغه دا چې که چیرې د سیلابونه کنټرول شي یا مثلا بندونه ورته جوړ شي چې هغه په دریو کچو کې دي، لوی دي، متوسط دي او کوچني اقدامات دي، دغه اقدامات که ترسره شي دغه اوبه بیرته ساتل کېدای شي. لکه د ووره د جبران خساري په پردای باندې یا مثلا کمپنسیشن شو ته پنګسي کې وي هغه پردای باندې کولای شي کوچنی باندونه جوړ شي تر څو د غوبه په سیمه کې وساتل شي او هغه مکه ته چارج شي. نو دغه اقدامات هم په لوی مقیاس باندې وي یا مثلا لوی باندونه وي چې یو خو میگا سکیل پروجیکټ ورته وي چې لوی باندونه دي دغه هم متوسط باندونه مثلا 10 متره نه 15 متره د دې خلکو نور اقدامات دا دي چې د سیندونو په خواو کې لوی لوی حوضونه یا ځایونه جوړ شي تر څو دغه یا په هغه ځای کې چې د اوبه بهیږي چې د اوبه هلته ورته هدایت شي او هلته ډنډ شي دغه اوبه بیا ځمکې ته چارج شي. د دې تر څنګ نورې بیا کوچني مقیاس باندې اقدامات دي مثلا لکه د ویالو جوړول په غرونو کې او په نورو دښتو ځایونو کې تر څو دغه اوبه وساتي او هغه ورو ورو ځمکې ته چارج شي. خو موږ او تاسو باید وګورو چې کوم توپیر شي د واورې څخه باران باندې په بدلون کې راغلی ده. د افغانستان ټوله سیمه تقریبا راګزمنه کوي یا مثلا په ډېرو سره کې دا توپیر لیدل شوی. نو په همدغه عمره کچه باندې دغه اقداماتو عملي کول هم اړین دي تر څو هغه کچه وبه جبران شي تر څو چې د واورې له کبله ځمکې ته تغذیه کېدلی. زما مطلب دا دی چې کچېرې خلک خپلو کورونو ته نږدې سیمو کې ویالې جوړ کی داخله دا یو خی اقدام دی خو هغه څه نشي جبران اول چې په خو دغه وبه تغذیه کېدلی. نو د ما هدف هم دا دی چې په لورو سیمو کې لکه نورو غرنې سیمو ته باید امکانات ته برابر شي تر څو خلک هلته لاړ شي د اقدامات پلي کړي ویالې جوړ کړي کوچني کوچني بندونه جوړ کړي تر څو په لویه پیمانه وبه ته زیرمه شي پاتې شي او دا بیا ځمکې ته چار شي. دغه اقدامات په ترسره کولو سره کېدای شي په کلیوالو سیمو کې البته ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. په ښارونو کې بیا نور اقدامات هم شته چې خپله د صدقي صاحب هم یوه څېړنه په دواره کړې ده. هلته هم ځینې داسې میکانیزمونه او لارې چارې شته چې لږ سیمه لږ مساحت غواړي او هغه په ترڅ کې د بامونو د نورو پارکونو د موټرو د پارکینګ د نورو پخو سیمو اوبه په مسون ډول ځمکې ته هدایت کېږي او هغه د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه کېږي چې
بله انجینیر صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاتې دی ور به شودته چې څه پوښتنه لري یا نظر مهرباني کوي. زابلی صاحب
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب او شیګان کلینه خبرې کوم.
سلامت اوسې مهرباني.
مننه کوم میلمنو محترم ته سلام وایم. تر څنګه وپښتنه یو وړوکی نظر پښتنه میده د انجینرانو صاحبانو سره دلته زابل کې سي په یو سیمه کې په ځمکو کې ډيري برمی ورچي ډيري څاګانې کیندل کیږي د دولت له خوا مخنی ورچي وای تاسو باید پر یعنی د خپل ځکه د لپاره یو یو برمه وکړي ځکه سي وای د وبو کچ کمیږي. آیا د دریاب وب آیا د ځکه لاندې وب واکنم ډيري څاګانې ډيري برمی وب کومول شکایا او بل کچیرته یعنی وګورو د جوړو څاګانو یا برمو ګټو تک وګورو یو خا یو ګټه داسې ک جوړو وسی مرو تاسو کولای شئ ډیری وبلا غنه راو کارو راپور تک ډیری ځمکه پر خړو بکو خو ترڅنګ خطر هم ډیر زیات مرو تاسو شاهدان یو د افغانستان یو تعداد کسان ډیر زیات کپلت کوي بې پروايي کوي دا غ څاګانو یا د برمو سرونه خلاص پرېږدي او مرته دي شاهدان یو سیمه شومان وخت په وخت الته ورغورځیدلی او خپل شیرین ژوند دی لاس ورکړی دی. څو شي به مسجد له جامع جمعه ته راوته ما د لس دقیقې مخ یعنی په د جامع جمعه مخ ته یو لس متر خواته یو سر لڅوینم چې الته ورته ګورم یعنی ډیر جوړ هم نو آیا دا یو مناسب کاردا چې د یو جامع جمعه چلته یو ډیر زیات شمیر کسان هم وسی چې رابطه مات لري او دون لند فاصله کې ورته د دې څا سر خلاص ووسی. مننه.
سلامت اوسې ډیر زیات مننه کور ودان. نو انجینر صاحب صادق مخ تر دې چې د زابلی صاحب خبرو باندې تاسو یا هم شغله مایر نظر سرګن کې لومړی د شارونو په برخه کې وایست د شارونو په برخه کې یو وخت د کابل ښاروالي له خلکو غوښتل چې د بامونو واوره په داسې ځایونو کې کوټه کوي چې خام بی یعنی لاندې زمکی په پخ ځایونو کې ما چی بی چې ترڅو کومک وکیو د زمکی لاندې جذب شي دا څومره مرسته کوي آیا نوري لارې نشته مثلا په ځینو سیمو کې البته دا به کېدای شي په شار په ځینو سیمو کې کېدای شي چې کندې ورته وکینی او هلته دا واوري راټولې کې هلته به په تدریج سره ویلې کېږي او په ځمکه کې به جذبی شي
بل لکه څنګه چې ډیرو نقطو ته معیار صاحب مخکې اشاره وکړلم د انسانیت یا بشریت پرمختګ د ځان سره مشکلات او چیلنجونه هم لري د مشکلاتو څخه دا دی چې سطح د طبیعي شکل نه تغیریږي چې هغلته ته کانکریټ رامنځته کیږي چې د اوبو جذب ځمکې ته پاتې کوي او بالخصوص په داسې ساحو کې لکه افغانستان کې چې هلته اکثره غرمۍ دي او داسې ډېرې منطقې نشته دي چې مځکې ته اوبه جذب شي چون صخرهیي طبقې موجودې دي نو د اضافه کول د کانکریټي ساحو یا د غیر نفوذي ساحو باعث دي کې چې د اوبو تغذیه هلته کمه شي په عموم کې که وګورو د افغانستان 80% اوبه د زراعت دپاره استفاده کي د زیرزمینی اوبو څخه او یوازې نور 40% چې دي د نور ضروریاتو لپاره په افغانستان کې دایان استفاده کیږي د 20% اوبه نه 80% زموږ د زیرزمینی اوبو څخه راځي چې دا په مرور د زمان باندې پایدار ځکه نشي پاتې کېدای چې یو موضوع د تغییر اقلیم ده او بل انکشاف د شهري دی او همدارنګه نفوس انکشاف دی چې په هغو کې د آینده لپاره ضرورت یا ډیمانډ اضافه کیږي یو کانسپټ چې اوس په نړۍ کې هر ځای د څېړونکو پامې ځان ته اړولی دی او هیوادونه په دې باندې سرمایهګذاري کوي په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي چې ته څنګه وکولی شي چې طبیعت سره په همغږۍ کې هغه مشکلاتو ته حل پیدا کړي د اوبو په بخش کې چې ایجاد د شنه پوښونو دي او اکثره دوی استفاده د غیر نفوذي سطحو څخه لکه کانکریټ څخه منع کوي او دا مختلف شکلونه لري کېدای شي په شکل د یو جاهل اوسي چې په شکل د غیر طبیعي رامنځته شي یا ډېر په کوچنۍ سطحه باندې فرضاً که موږ وګورو کله چې باران کې د کور د داخل یا د بامونو څخه اوبه منظم شکل باندې جهات ورکړل شي د ځمکې د لاندې ذخیرو کې هغه جمع شي یا هم د دې لپاره چې جذب شي د هغوی په لابراتوار ولټول شي یوازینی مشکل بل په افغانستان کې دا دی چې هلته د ډیټا یا معلومات موجود نه دي دا یوازې دا د اوبو د بخش نه دي بلکې د جیولوژیکي جوړښت د ځمکې هم مهم دی یعنی موږ نشو کولای په هره ساحه کې اوبه ځمکې ته جذب کړو چې کېدای شي هلته داسې یو سطحه موجوده وي چې هغه مواد محیط زیست ته یا اوبو ته مضر اوسېږي چون افغانستان کې اکثر هم داسې منابع شته دي چې هلته نور کیمیاوي مواد موجود دي او که چېرته موږ وګورو د افغانستان مرکزي ساحو کې لکه بامیان او شاوخوا نور ځایونه چې ما هلته خپله لیدلي کله چې هلته خلک څاګان اوباسي هلته اکثره یا ګاز راوځي یا ترخې یا تروشې اوبه رامنځته کیږي نو دا د دې لپاره موږ د افغانستان دپاره یو هر اړخیز پلان د مدیریت دپاره ضرورت دی چې تر اوسه نه ترسترګو کیږي او پخوانی حکومت کې یو څه کوششونه وشول خو هغه نیم پاتې شول د دې پلان کې مهم دا ده چې د افغانستان موجوده منابع د اوبو دا ټول وڅېړل شي چې دا څومره اوبه موږ لرو په کومو ساحو کې لرو او د اوسني او راتلونکي لپاره د اوبو ضرورت ډېر مهم دی ځکه افغانستان یو زراعتي ملک دی او زموږ پایدار پرمختګ هم د اوبو په مدیریت باندې اړه لري نو هغه آینده کې مشکلات او کوم چیلنجونه چې موږ سره دي چې هغه کېدای شي موږ د بیلګې په توګه د نفوس زیاتوالی او تغیر اقلیم دا هم په دې پلان کې باید موږ په نظر کې ونیسو. او تر څنګ یې مانیټورینګ او د معلوماتو د ټولولو سیستم دی چې هغه کې د اوبو سطحې چې دا په کال کې څومره کمیږي او د کیفیت استفاده نظارت یې ترمنځ رامنځته شي، او په ځم کې یو قانوني فریم ورک یا چوکاټ د افغانستان په سطحه باید رامنځته شي چې دې ته یو قانوني بڼه ورکړل شي، او که څوک د هغو لارښوونه تخطي کوي په همدې شکل هغه خلک باید جریمه شي یا قانوني چلند ورسره وشي.
بله ډیره زیاته مننه کورودان. بیا هم اوریدونکي لرو وګورو چې دوی څه وایي. ځان راوپیژنې آزادي راډیو.
بله السلام علیکم سرمان.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زاج مل خبرې کوم، زما یو پښتنه ملمنو ته خدا ده.
بله سیب،
چې زه خپل په اروپا کې ژوند کوم، د تزیات اورشت کیږي په اروپا کې، او د موږ افغانستان وچې واده کله سمندر وجه سي کنه سمندرونه په اسیا کې ته، نو دا څه وجه ده په اروپا کې ول دبر زیات بران کې کلمي پښتنه ده؟ خیره جواب کې مننه.
شه سیده مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه آزادی رادیو.
سروان سلامونه قبول ک، سلامونه تاسو تاسو ملمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسه قاری سه پښتون مهرباني.
تشکر. زه کوم کی غواړم چې یو نظر لندکی نظر درکم، او یو پښتنم لرم لندکی نظر. خو میدار سروان صاحب چې دلته لازم خپل په ولایت کې اوله چې د امر کوبي وستل د خپل شاشات لپاره یا د خوراک لپاره دغه کوبو چې څنګه موږ وستل بیا برمې وهلې، دا په 40 متره په جزوجان کې وتلې، بر اخر 10 متره ته ورسېدلې. یعنی اوس موږ خپل د سرای، یعنی انوري ته څکه موږ خپل په سرای کې درې کوبې کوبې ولې دواړي وچې، اوس په 5 متره باندې موږ ته وبره وځي. نو زه بیرېږم چې کم دغه حالت پرم دغه رقم دوام وکړي، شاید پر 100 متره به وبره ونوځي، او زه بیرېږم چې تر مزکی لاندې غزاري مواد راوونوځي. ولې په دې خوبه دم په دم خشته زی، ساعت په ساعت، کال په کال، ورځ په ورځ خشته زی. نو زه پر دې باندې زما بیره ده چې هغه زاري مواد چې تم ځکه لاندې دي، یا نور مواد چې تم ځکه لاندې دي لکه معدن غوندي، چې هغه په اوبو کې راو نه زی، دا به خلکو ته ډیر مشکله تمامېږي. او خپله خبره دار سروان صاحب، موږ افغانان درې دغه لرو، بدی لرو. یو دغه وبو چې موږ عباس رسوی نه لرو، یعنی یو سات وبو مو سپکاری د خپل برمومو، د خپل برمومو چلانه کړی، هغه درې سات د وبو دغه شي، د خدای وبو دغه شي روان دي. هغه ورځ ما د مناسب خوشنو کمال ته خو ملای د وبو دی ولا چلانه کړی، ول د خدای وبو دی، د خدای په وبو کې سکار اصل لري. نو مال ته چې ملای رسوی پر د خدای پر وبو نه لري، هغه امیان خلګ بیا څنګه ولري؟ او بل خبردار چې موږ به سواد یو اگای نه لرو، دا به سوادي کاچه د بیا سوادی د افغانانو او اخیری درجه ته رسیدلې. موږ رسوي د بلنه پر لرو، نو چې خپل په مابین کې رسوي نه لرو، نو پر وبو به څنګه رسوي ولرو؟ سروان سازما پښتنه د ملمنو صدا ده.
بله،
چې دغه د اگاهی کاچه ترک، یعنی کله لوړیږي تر څومره کچې پوری، باید اگاهی خلکو ته ورکول شي. باج په باج موارد کې خور کول شوی ده، دغه د اگاهی کچې څومره باید لرزي چې خلک د دې کار اجتناب وکړي، او دا د اگاهی دی مسولیت چا دی؟
بله ډیر زیاته مننه، سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم شته، بیا به ورشم ملمنو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
وعلیکم السلام سروان صاحب محترم، احسان الله داوري هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ داوري صاحب.
محترمه ډیر مننه کور ودانې چې موږ ته وخت راکې. دغه د اوبو مشکل خو چې جوړې ساکانې دلته زموږ هلمند کجکی زمینداور کې ستا، هغه داسې چې زموږ ټول مصرف هم پر دیوه برمه، دلته موږ ورته برمه وایي. هغه زموږ منطقه کې چې اوس 300 متره ته ورسی لاندې، بیا هغه د شاکو به پیدا کوي چې هغه باندې بیا د خپل فصل رسی کشت ورسی. نو د دې مشکلات خو ډیر دي. دې ته اول خو می باید دا اوبه داسې طریقه باندې استعمال کړي چې هغه خپل د کشت په اندازه باندې باید داخله کې استعمال کړي. بل دا چې زه خپلم د
اوبو انرژي وزارت څخه می غوښتنه ده چې دلته زمر زمینداور ته یو کانال جوړ کړي، نو به موږ د دې مشکل څخه خلاص شو. په ټول افغانستان کې لمړی به دغه زمینداوري چې د اوبو د مشکل سره په 100% کې 95% د اوبو د مشکل سره مخ دی. رواني اوبه خو یو څک نه لري، مخ کې 15 کال هغه یا 14 کال مخ ته وي د کلی اوبه وي، هغه د کاریزو اوبه وي، کاریزو اوبه ټول ختمې سولې. یوازې او یوازې خلک به دې ته مجبور دي چې دغه د برمو څخه برمې ووي، هغه بیا د دې اوبه ځیندي استعمال کړي. هغه کم دی یو انچ
بیا څنګه استعمالوي؟ دا د استعمال په برخه کې موږ خو اوس یو غم ده چې برمې ژور څاګان کیندي او برمې وهي، بل دا ده چې دا اوبه ډېرې ضایع کوي. ستاسو په سیمه کې څنګه؟
زموږ په سیمه کې اوبه نه ضایع کېږي، هغه په دې باندې چې خلک خپل کښ نس پر سوالي د لس جریبه مخپل ګوره محترمه مخپل شل جریبه مزکه خدای ستنه در معلومیږي ستونه قدرې دا جریبه په اصطلاح باندې به تاسو در معلومیږي
نه در معلومیږي bale
دونه قدرې وبما دونه قدرې غنم د کرلې دي ازو هغه زور ته څلورین چوبل رم څلورین چوب د ورځې په سولری برېښنا باندې دا اوبه راکاژم او بیا د خپل مزکه په وبوم. هغه داسې دي چې غنم اوس د تندې د لاسه پراته دي، ازموش پر اصطلاح باندې په ګلو باندې ګل استلې دي چې دا اوس چیرې وبم کېم بیا پیدا نه ورته کې، ځکه چې دوی په اول سر کې دوی تږي سوي دي. نو زموش په منطقه کې اوبه اضافه نه استعمالېږي، ځکه چې کچېر د رود اوبه یا د رواني اوبه هغه باید سړې ډېر استعمال نه کړي، ځکه چې هغه د ټول ولس حق دی، هغه باید ډیر استعمال نه شي. خو دلته داسې دي چې خلک اضافه نه شي استعمالولی، هغه خپل د چې د ضرورت ورته لري هغه قدر هم دی نه شي استعمالولی،
هغه قدر هم دی نه لري. ډیر مننه داوري صاحب، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکو هم ډیر منتظر وای، پاته شوره تخنیکي همکار وای، د تم نوبت ورکي به هوار شي ملمنوته. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو مرګل اوریدونکو سلامونه وایم.
سلامت دی اس، مهرباني.
اکی از ابو خبر کوم رښتام د اوبو خدا چې اوبو خو دوله ویني عمت رحمان بابا وايي هغه خلک چې بیا دي خو بیا دي نو یو وری اوبو شي بل وری بیا دي شي نو زه څه زابل کيم دا چې ولا کدا دا وری ورو شو ولا دا د مکه په منامه باندې او علاقه د دې سخت ورور کاریزون کې روان وو، بیا پر اثر باندې برمه وو ولې شین باوري سولې نو بیا برمه سولې له باوري ورسته برمه وو ولې سولې برمه نو بیا دا کاریزون دا چې وښ کړلو یو غړپ په هم وسنه کې پکې مونږ پر سر باندې نو بیا داسې یو باغونه جوړ شو چې په خوا تقریبا تر میزان سمکلی تیمون ول کېدی. زه خپل ترن تر ور ساتم مزل کوي دا مونږ وسلن داسې پر 2 دقیقې یا پر 3 دقیقې باندې خامخا باوري او باغونه وشيان دي. نو یو خاص دا کوو چې الله پاک او ساري وکوو چې رحمتونه وشي. ن کتاب کې دا چې وایي چې هغه د اسمانو وو دا د کرته وو تعلق سره لري، ان لکه سره عاشقانه سي رحمت الله له پاسه راوړي نو بیا دا کرته وګم راپورته کیږي او کله پاته بارانونه نه وي نو دا کرته هم کرته کیږي. نو رښتیا هم زموږ په علاقه کې پر لمخه د پر دوه غاز لاوي وسبه تقریبا تر شپېتو تراویو د سیاجاتن کې علاقه او سوایي دا راکې به تقریبا تر د غره شدلې تر سلو غزو تر یو غزو پر ګولکلو پر شته پر بیا باندې تر یو نیم تر غزو لاره شدلې د غزو لاره څخه تسوې دي. او بیا هم الحمدلله دا شمسان شې دي، دا د یو نعمت اعلی ده چې دا غدا د خل هر یو د کاریز خاون شو. نو خدای پاک رحمت الله مقیه نور مبارک
ساتي. ډیر مننه، سلامات اوسئ. سلامات دي، مننه مننه. ور بشو ملمنو ته لمړی مایار صاحب تاسو مهرباني وکړئ لمړنه اوریدونکو مزابله صاحب وای ډیری برمه واقعا هم د بزکلاندی او بو ساته ټیټوي. البته مشخو په دې خبري وکړي خو دی وای چې عامه په هوای په کار دی یو خلک نه پیښي. زموږ ځینې اوریدونکو فرزن یو دوه کسو په فیسبوک کې مراته لیکلي چې دا خو د خدای کارونه دي، د خدای دا دنیا مهمه نه ده، ابله دنیا مهمه ده. نو کله چې ذهنیت دا سی وي څنګه به عامه په هوای خلکو ته ورکو؟
دقیقا ګورې ډیر ښه مثالونه ورکړل شول هم د خلکو او تاسو کوم چې کوم ټکو ته اشاره وکړم یو ټکی دی. خو زموږ د خلکو د سواد کچه لاندینه معلومیږي چې هرته خدای تعالی ته پریږدي او در حال کې چې خدای تعالی مرته ویل چې موږ مخلوقات کې تاسو فکر وکړي او د هغې څخه وروسته زده کړه وکړي او له هغې نه بیا وروسته کار ته واخلي، نو
زمو خلک نه یوازې دا چې فکر نه پکې کړی د کوي نه بلکې دا رقم به مورید او به مسجد تر ګرځونې هم کوي چې دا خپل د ټولنې او د دین او د هر څه په ځان ګوري د زابل څخه اوریدونکو پوښتنه کړې چې د اوبو کچه کمې ده د حقیقا دا کار ته اوبه په هغه پیمانه نه چارج کېږي لکه څومره چې استخراجېږي نو څومره چې عاید لږ وي یا لږ کېږي مصرف شي چې نظر د قرضداري را باقیداري رامنځته کېږي هغه تشه هلته دقیقا په ځمکه کې زیاتېږي او دا د دې لامل کېږي چې اوبه نورې هم ټیټې شي او کمې شي خو که چېرته څوک د سیم څخه په سولار باندې اوبه راوباسي هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه کچه نه ټیټوي څو متناقص نظریات دلته وړاندې شول یو دا چې شبرغان څخه یو کس پوښتنه وکړه ډېر څه کومنټ ورکړ هغه دا چې ملا امام د مسجد چې د خدای په اوبو کې ته څه کار لري نو خو ستونزه هم دغه ده چې خدای پاک خلک کړي هر څه په اندازې سره اما دا چې ته څنګه کاروې نو دا یو بې مسجد ته کاروې دا خپله د څرګندونه کوي چې دا خپله پرې مورد نه پوهېږي خو د موږ او تاسو د ټولنو هغه مشرتوب او یعنی رشیپ دا رقم خلکو په لاس کې چې پرمختګ نه کوي نو همدغه د اوبو د کچې د لوړولو مسؤلیت هم که ډېره د حکومت دی چې هغه د رسنیو د لارې د نورو د لارې باید خلکو ته آګاهي ورکړي زده کړه ورکړي او نور هم که څومره چې د سواد کچه او نوره کچه زیاتېږي هغه پخپله دغه معلوماتو کچه زیاتوي که موږ ورته وګورو همدغه ملا صاحب باید د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا تعقیب شي او هغه حکومت ته وسپارل شي چې ولې یې په دا ډول څرګندونې کړي موږ د چاپیریال ساتنې اداره هر ورځ مصروفه ده لګیا ده خلکو ته د چاپیریال د اوبو او نورو عمقو هوای ورکوي په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې جوماتونو کې خلک دا رقم بېرته د هغه سن مسیر څخه اړول کېږي یو بل شی چې زه غواړم وویم هغه ده چې د ځمکې لاندې اوبو په اړه ډېر غلط ذهنیت هم شتون لري لکه څنګه چې د هلمند څخه هغه اورېدونکي وویل چې هلته د زمینداور لپاره یو کانال هم په پلان کې شوی و پخوا د کرنې وزارت چې کله د کجکي بند د برېښنا تولید زیاتېده نو هلته اوبه لاندې خواته ډېرې دي او دا اوبه بیا کمال خان کې کم نه شي بیا ټول ایران ته بهېږي نو د دغه اوبو د زیاتې اوبو د خوشې کېدو لپاره چې څو دا په افغانستان کې دننه وکارول شي د یو کانال پلان شوی چې په زمینداور کې چې تقریبا 3000 هکتار ځمکه خړوبوله خو د هغې چارې اوس هغه متاسفانه پاتې دي هغه غلط برداشت دې کې لاندې اوبو دپاره دا دی چې دوی وایي چې اوبه د ځوان د شل جیري په ځمکې لپاره غنم خړوبوي دا خپله د اوبو د ما د نظره د اوبو ضایع کول دي دا ځکه چې دا د یو هدف دپاره چې هغه د دې دپاره مناسب نه دی دغه اوبه کاروي څوک د ځمکې لاندې اوبه کاروي هغه باید په څاڅکې خړوبونه کې یا هم د پایپونو په مرسته په خړوبولو کې وکاروي تر څو هغه محصول هغومره محصول ترلاسه کړي چې یعنې په لږو اوبو ډېر محصول ترلاسه کړي تر څو دغه طریقه تر ډېره په باغدارۍ او نورو چارو کې ښه پایله ورکوي اما موږ تاسو وینو چې دا ډول کسان ډېر لوی پټي شل جیري په ځمکه ډېره زیاته ده او دا په اوبو باندې خړوبوي او هغه هم هغه خړوبېدونکي اوبه چې مصرف د اوبو پکې بخیل وړ دی بل پکې دا دی چې د پنبې څخه وروسته غنم ډېره اوبه کاروي نو چېرته اوبه لګوي کروندګر باید دومره پوه شي یا حکومت ورته دا بندیز پرې ولګوي چې که چېرته دوی د ځمکې لاندې اوبو څخه کار اخلي نو هغه باید هغه کښت وکړي چې په لږ اوبو ډېر حاصل ورکوي یا لږ اوبو ته اړتیا لري نو زموږ د ټولنې دغه واقعیتونه دي او دغه ستونزې دي لکه تاسو چې واورېدلې او د دغه رقم غلط کړنو ته دوی فکر کوي چې دا صحیح دي او د دې لامل کېږي چې وروسته اوبه مصرف شي او هغومره چې اړینه ده دغه څخه محصول ترلاسه نه شي
بله ډیر زیاته مننه سلامت اوسه انجینر صاحب صادقی د بل اوریدونکو پښتنه دا و چې ولې په اروپا کې ډیر ورښتونه کیږي ولې زموږ په هوادونو کې کم باران وري او په عین حال کې که په دې اړه ورته ووایس چې کله چې په کوم ځای کې ونې ډیر وي رطوبت ډیرې جادي شي هلته هم له ورښت سره مرسته کیږي او کنه مهرباني
مننه ګوره دنیا چې خدای په خلق کړی دا یو شانتنه ده نو د هر ځای چې د اتموسفیر فرق لري په زمون کې کوم مشخص هم د دې سوال جواب تراشو چې افغانستان کې ولې ورښت نه کې لاتي دا وی چې اصلي منبع د ورښت ورېدې دي او ورېدې په موږ د اوبو لپاره یو سایکل لرو چې وبکلا په شکل د باران یو واورې ورېږي بیا د جریان پیدا کوي او څه قسمه تمزه کې تجزب کیږي او نور انداز سمندرونو ته ځي نو دا اسمان ته اوبه بیرته چې راځي دا کله چې د سمندر په سطح تودوخه لوړه شي هغه په شکل د تبخیر او بخار باندې بیرته ځي هوا ته یا اتموسفیر ته په شکل د وریځو باندې رامنځته ځي. د وریځو په انتقال کې بیا باد یا شمال مهم رول لري. کوم وګورو په اروپا کې اکثر ځایونه تاسو وګورئ د خپل هم هالند کې دلته به تاسو مایل دی ځکه د 2% لوړ ونه وینئ چې دلته غرونه نشته کې. نو په افغانستان او داسې مرکزي آسیا کې کوم وګورو ولته ډېر لوړ غرونه دي نو د حرکت د وریځو نشي کولای چې یعنې تر ډېر لري مساحه پورې ولاړ شي نو اکثرا دوی غرونه هم باید د بعضو وریځو کې چې هغه انتقال دی او ساحه د بهر نه تر افغانستان پورې راورسي او د همدې کابل هم دا دی چې دا وچ اتموسفیر لري او هلته رطوبت د هوا
انجینیر صاحب دا د ځمکې سمندر څخه د ځمکې د سطح لوړوالی دا هم رول لري او کنه لري
همدغه اصلي علت یې همدا دی چون افغانستان په اوسط ډول د 2000 مترو پورې او په بعضو مرکزي سیمو کې تر 4000 مترو پورې د بهر د سطح نه لوړ دی او په اروپا کې اکثره ساحې ډېر لوړې نه دي لکه هالند کې بعض ځایونه دي چې غربي اروپا ته دلته چې د بهر د سطح څخه لوړ دي یا تر 500-300 مترو پورې هغه ارتفاع یا تفاوت یې هغه دی د بهر د سات ارتفاع او په بل موضوع ته چې تاسو هغه وکړه د شینوالي یا د طبیعت موجودیت ته او اکثره ساحو کې په اروپا کې خلک ضرورت نه لري چې دوی لکه په افغانستان کې خپلو کروندو ته اوبه ورکړي بلکې کوم باران او ورک چې کې یا په کال کې 600 میلیومتر نه زیات دی چې دوی ضرورت نه لري چې بیا ځکه چې په نور شکلو باندې اوبه ورکړي امر ورک یا باران هم دوی ته کافي دی خو په افغانستان کې بیا دا چاره داسې نه ده مونږ افغانستان کې په څلور فصله لرو چې په څلور فصلو کې موږ په ژمي کې او یو څه بخش د پسرلي کې موږ ورښت لرو بیا نیم پسرلی وړی تر منی موږ بیا ورښتونه نه لرو او دا داسې وخت دی چې اشد ضرورت د اوبو د نباتاتو دی.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسې او معیار صاحب یو اوریدونکي مو د فیسبوک لاري لیکلي دي د دوی پښتنه دار چې وای هجرت الله تنها بلې ماینوم پسې پلاتو د وای په افغانستان کې د یخ فابریکو زما د سترګو لیدلې حال دی. یو د یخ فابریکا شپږ انچ د چلو پاکي او خوږی وب تلری ور ساته بی ځای مصرفي وي یوازې د ټانکې د پخولو لپاره حال دا چې یو قسم د یخ فابریکشته چې جال سیستم لري چې په ډیرو کم اوبو کار کوي د خوږی اوبو ډیر کم او محدود دي. نه پېژم په دې اړه معلومات لري او اصلا سوال په مقصد يم پوښ وي او کنه.
او دقیقا دا ستونزه په خارونو کې تقریبا ډیره زیاته ده. نه یوازې دا چې اوبو البته د یخ جوړولو لپاره کارول کیږي بلکې د فابریکې د یخولو لپاره هم اوبه کارول کیږي او هغه کې ډیره زیاته کچه مالګه هم اچول کیږي چې دا اوبه کله بیا ورسته د فابریکې څخه بهر ته بهیږي دغه پاکې نور اوبه او نور سیمه ورسره تیزابي کوي او هغه هم د کارونې څخه وباسي. خپل د چاپیریال ساتنې ملي اداره پخوا هم او اوس هم ځینې دا رقم فابریکې څارلې دي خو متاسفانه چې اقدامات یې البته د قناعت وړ نه دي. د دې فابریکو د لپاره څنګه دا چې یو خو باید د فابریکې په لری ځایونو کې جوړ شي او داسې ځایونو کې چې هلته د اوبو سرچینې ډېرې وي مثلا د لویو سیندونو او د پاکو سیندونو تر څنګ. خو هلته بیا څنګه دا چې دوی هغه د اقتصادي مصرف له کبله دوی دا فابریکې تر ډېره په لویو ښارونو کې جوړوي تر څو د انتقال یا د یخ د لیږد کار آسانه شي او یا البته د برېښنا نشتون په لرې د سیمو کې د دې لامل کېږي چې هلته یخ فابریکې جوړ نه شي. زما په نظر وړاندیز عمر ته دا دی چې په ټولو ښارونو کې اوس دغه فابریکې باید معنی شي د جوړول او د اوبو کارول، ځکه په ښارونه د افغانستان ټول هره ورځ تقریبا د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي او نور مخامخ کېږي، او دا فابریکې هغو لرې سیندونو ته یا هغو ځایونو ته ولېږدول شي چې د سیند ډېرې اوبه موجود وي او د هغې څخه په استفادې باید دا اوبه یخ جوړ شي. او بله دا چې د سولار انرژي اوس ډېر امکانات د دې دپاره مهیا کړي دي چې د دا ډول فابریکې دپاره د برېښنا سهولت رامنځته کوي. نو او د سولار تقریبا په هر ځای کې شته، تقریبا د اوړي په ورځو کې خو باید همیشه د دې امکانات سو پوتنشیل شته چې سولار کار وکړي. نو که چیرې دغه ډول فابریکې د ښارونو څخه لرې جوړې شي، دا به د ښارونو د اوبو په تامین کې یو مثبت رول ولري. د دې تر څنګ باید د دغه فابریکو څخه د رابهیدونکو یا وتونکو اوبو نظارت هم وشي، تر څو هغه مالګینې اوبه یا هغه مالګه چې ورسره ګډې دي هغه نورو په نورو اوبو ورګډې نه شي، چې هغه بیا نوره لاندې برخو کې کرنه او د څښاک اوبه زیانمنوي.
پدې لشه دې ټکی ته پام وشي. بله، ډېر زیات مننه انجنیر صاحب صادقي. د قاری صاحب پښتون نیوندښنه دا و چې وای کال په کال د شاور څاغان نور هم دوی جوړوي، ځکه چې وبو کمیشي د دوی تشويش دا و چې بیا به دغه وبو چې اکثرا دوی د چاک لپاره استعمالي زهرجن مواد به ورسره ګډ شي، دا خطر څومره شته؟
رشته هم اوبا لکه مخ کې چې معیار صاحب ویل جذب هم ځکه ته ډیر بتی دی، او په کوم شکل چې استخراج دی نظر جذب د اوبو ته په ډیر سري شکل دی، او علت هم دا دی چې کال په کال ساتنه د اوبو ټیټیږي. نو مهمه دا ده چې خلک د اوبو څخه د استفادې نوې لارې چارې ولټوي. مونږ مخکې ویل چې اتیا فیصده اوبه د افغانستان د زراعت لپاره استفاده کی، او زمونږ زراعت خړوبولو سیستم یې دلته کوم شکل چې موږ استفاده کوو عنعنوي شکل دی چې فلاډ اریګیشن دی چې ټول پټای لمدوي هغه ته ار ځای ضرورت کېدای شي، نه صرف یوازې بوټو ته ضرورت دی چې ته اوبه ورسوي خو ته فلاډ کوې، یعنې په شکل د سیلابي اوبه ورکوې. او په زمن کې موږ داسې بوټي یا داسې قیمت بها محصولات ته مخه کړو لکه ډېر دي چې کمې اوبو ته هم ضرورت لري، فرضاً الوویرا بوټي دي دا ډېرې کمې اوبو ته ضرورت لري. او په زمن کې نظر غنمو ته یا نورو عنعنوي محصولاتو ته حاصل یې هم ډېر دی، یا فرضاً ګلخانو ته مخه کړل دي. او
د مشخص انجنیر سبروسیو کې په ورستوي کې مش خبرونه درلوده دي انج په باره کې هنګ وای دا ډېر کم یو بغواړي او ګټه ام ډېر ده. دا تاسو چې مثالونه ورکول یې ودا هم کړئ شي.
هنګ چې د اصل هغه بیا یعنی او بیاری ته ضرورت نه لري، هغه کېدای شي په داکتو کې خلک اکثرا شمال د افغانستان کې استفاده کوي. 2014 کې موږ خپل هم د بخشي کرنې وزارت سره مو کار کړو، هغه ته موږ د دې کار کړی، یعنی هغه او بیاری ته بیا ته ضرورت هم نشته دی. او بل یو موضوع چې اوس ډیره ده هغه دی چې څنګه وکولای شي د افغانستان کې اکثرا ساحو کې موږ یو فصل حاصل ترلاسه کړو، و دا سه لارې چارې دي چې د تغییر اقلیم سره په مطابقت کې دي چې د شنو خونو څخه استفاده ده. په اوسط ډول که زه درته ووایم د 200 متر مربع دی پورې چې خلکو نور کله غنم پی کرل، په ایوریج اوسط ډول کله نه لاس په 1000 افغانۍ عاید درلوده. او مونږ وروسته بیا ګلخانی هلته معرفي کړې وې چې دوی ترکاری بابو نور محصولات التزارا کول، او در کالتر 15 لک پورې یعنی 400 چند به اید زیات و. نو خلکو ته هم مهمه ده چې دا درک کړي چې دا اوبه دائمی نه دي، دا که ملا صاحبان دي یا فرزن عام خلک دي دی څخه باید پوه شي چې اوبه د تل دپاره نه دي، او د نفوس چې ډیریږي آینده کې زموږ ضرورت اوبو ته زیاتی، غذا ته ډیریږي، نو بدیل لارې چارې باید ولټول شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د ژوند راګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د زمکه لاندې اوبو په سرچینو خبرې کوو. زموږ شملبانه دي انجینر محمد عاصم مایار او انجینر وحید الله صادقی. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
د ما خو یو دغه سی پښتنه د ساروان سی لدی میلمه محترم نسی د مخکی ویل صدا باران د سی موهید سره اړه لري. نو زما دغه پښتنه دی د میلمه نسی آیا دا کله دا باران توپانی حالات اختیاری تبا کون کای دا هم موهید سره تړلې کدا د ته قدرتیا پت ویلې سو
سید مننه. بیا هم دا موضوع هم زموږ له اصلي دی باس له اصلي موضوع سره اړه نه لري، خو خیر که بیا هم ملمنو دي دواړو اوریدونکو په اړه څه نظر درلود کولای شي چې ځواب ووي. یو اوریدونکو بل همشته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار څخه میم الف پوپل خبرې کوم. د ازادي رادیو محترم کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نیکی هیلې. د پروګرام د موضوع پاکله جس فقط غواړم دا نظر ورکوم چې زه فکر کوم په تیرو واتو کالو کې د وچکالۍ د کباله او دغه ټکنالوژي د رامنځته کېدو له کبله ډیرو خلکو په غیر منظمه توګه په کلیو کې پولیسوالیو کې دغه برمیک شلې دي او د سولر انرژي په واسطه دوی دا اوبه د مځک سره باسي. څلور انچه پنځه انچه شپږ انچه اوبه مطبختانه که دوی ضرورتی کنی دا غوبر روانی دی سار چه دا ولگی جو تومات فقط تلمر سره او دا تر مازیگار تراغ وقت دوی چلی چه لماری که پا کاری کنه نه مشتیسی طول تا معلومه ده چه دا کار دا کبال سخه د نظم د نشتون د کبال سخه په د دولت خوا سخه په منظم چوکاټ د نشتون د کبال چې سم کنټرول سي او هر چا خو سره نه دا برمیش کوي. د مشتس ټول ته معلومه ده چې په شهرونه کې د اوبو د څنګه د او د چو د څنګه د اوبو ستی کښته سي وي. ګڼ شمیر خلک زه پیژنم چې ګڼ مشکلات سره اخته دي. زما په کلی کې خلک اوبه نه لري ګرد تقریبا ګرد د سره برمیواله دلته په شار کې په 25 متر کې 30 متر کې اوبه اوس په 25 متر کې وبسته. ډیر هم ساګان مو د داغستون سره مخامخ سره سره برمیواله بیا مشکل موږ لرو چې هغه برمی پر بازي پر ماین متر ریګ دی نړیږي غټ برمی ته حکومت اجازه نور کې د ډیر مشکلات سره خلک مخ ته دغه برمو په خزه فکر کوم چې حکومت دا باید باندې کې د دې لپاره بدیل لارې پیدا کې مثلا لکه د خوشتي پیټ کانال د شنور دا بیا ریسټمنه ور برابر کې ترڅو د مزکی د ساتي وب بیر تر راپورټ سي کړي دا به ګن د جدي مشکلې په ډیر نږدې کې. مننه.
مننه له تاسو څخه هم سلامت دی یاست. مایر صاحب په افغانستان کې قوانین هم شته کنه د برمو دی وبو څخه په دغه شکل سره د استفادې په باب؟
موږ یا افغانستان په ورته وګورو د قوانینو لخه ډیر زیاته تشه لرو. نه یوازې دا چې په دې اکله قوانین نشته بلکې یوازې د افغانستان د اوبو په قانون هم چې په وروستیو کې بیا پاس شو خو د هغه څخه وروسته بیا هم ځینې تغییرات پیدا راغله. نو د دغه قانون نه وروسته باید د اوبو د نورو برخو لپاره هم طرزالعملونه او لارښودونه چمتو شوي وای چې متاسفانه هغه اوس مهال نشته. نه یوازې دا چې شتون د هغو یو لامل دی دی او بلکې د دغه ډول طرزالعملونو شتون هم که چېرته وي په قانونو کې د هغه د تطبیق یا د میکانیزم هم نشته چې یو دا بیا بله ستونزه لویه ستونزه ده او نشي کوی په خلکو باندې هغه تطبیق کړي. نو حکومتوالي نه یوازې امنیت او اقتصاد نه دي بلکې نورو برخو ته هم پاملرنه ده. په دې هیله چې حکومت د قوانینو جوړولو ته چې اوس متاسفانه اوس یې هغه میکانیزم هم د تقنین د جوړولو ته ډېره درولی دی دې برخې ته پاملرنه وکړي او د تر څو د حکومتوالۍ هغه اساسات د کاغذ پر مخ جوړ شي او بیا وروسته به یې د پلي کولو دپاره ورو ورو لارې چارې وسنجول شي او تر څو بیا افغانستان یو سم لوري ته لاړ شي. متاسفانه اوس موږ په داسې یو تشه کې شتون لرو.
بله ډېره زیاته مننه شاغله صادقی. د مخکینی اوریدونکو تر خبرو پورې چې وایي چې
دا طبیعي پیخي دي چې مثلا له باران سره طوفان راشي او کرانه شي دا هم داسې ده لکه دوی ډیرو باور داده چې خدای پاک چې و غوړي هم داسې کیږي که دوی هر څه کوي که خدای پاکونه غوړي کوم تغییر نه راځي بیا لیکن دې ته متوجه نه دي چې خدای پاک یو سیستم جوړ کړی دی لکه همدغه ټکنالوژي چې اوس انسانانو جوړ کړی ده که شی استفاده کوو نو هغه د ګټه به ترې اخلو که بده استفاده کوو لکه له دې برمونه چې بده استفاده کوله همدا ټکنالوژي په ځای دي چې خیر راورسوي تاوان راورسوي دوی ته تاسو څه وایست؟
ډېر جالب سوال و. ګورې د افغانستان اکثرا چې موږ کوم بدبختۍ تننم ګاللې دي اکثرا زموږ د وګړو ناپوهي ده. تغییر اقلیم د نړۍ په ساته یو د لاملونو څخه دی چې طبیعي پیښې لکه تیز بارانونه یا طوفانونه همداسې اکثره هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغه په غرقېدو باندې دي. نو هغه ټول د تغییر اقلیم که موږ وګورو دا د انسان د فعالیت څخه دی چې دوی فعالیتونه یې په شکل د رامنځته کړي دي چې کاربن ډای اکساید او نور ګلخانهیي ګازونه زیات تولیدوي او په اتموسفیر کې د هغو کچه زیاتي بل باعث دی دو کې چې د مځکې سطح تاوده شي او کوم بارانونه چې فرضاً په شکل د واورې وای هغه په شکل د بارانو کېږي یا که واوره نور کله تر درې څلورو میاشتو په غرونو کې بوه اوس هغه زر ویلې کېږي چې سیلابونه رامنځته کړي. نو دا خو د انسان چې کله خدای پاک خلق کړی دی هغه ته یې مغزه ورکړي چې دونه استفاده وکړي او زموږ تاسې بدبختانه اسلام هم داسې دی چې زموږ ته یې پلار نیکنه راپاتې دی بیا زموږ نه زموږ اولادو ته پاتې کېږي او یوازینی مرجم چې دا هغه موږ نه قرآن ته راجع کړي هم نه حدیث ته راجع کړي بلکې زموږ ملا صاحب د مسجد چې څه شی ویلي دي تر کوم حاله چې هغو زده کړې کړي دي د نوو په رڼا کې موږ خپل ژوندونه مخکې بیایو. نو مهم دا ده چې موږ قرآن په شکل د اساسي باندې ولولو حتی د لمونځ چې کوو د دې په مفهوم موږ نه پوهېږو اکثره خلک بدبختانه چې لمونځ ولې کوو او د زموږ د لمانځه د الحمدلله فرض نورو سورو چې موږ لمانځه کې ویلو خو معنی څه شی ده. نو مهم دا دی چې هر شی موږ د خدای پاک سره هغه نه کړو د انسان د خپل اعمالو ځواب ویونکی دی او په آینده کې دو پوښتنه هم زموږ تاسو نه کیږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت انجینر او همدارس محمد عاصم مایار د جرمنی په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت سیرونکې چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو د ازلي رادیو خبرونه څلور ویش ساعت اوریدئ شي.
Mata mata jam, mata mata jam, mata mata jam. Dasro laban gabin rak, mata shedin rak. Osman gard, mata shedin rak. Osmane gar mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro lapon gatin rak mata shin rak osmane gar mata shin rak osmane gar hasani ni papani ni papa mama badani ni da sa 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 ni re re sa mama mare sare sa ni bani bani sa re sa 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 ni ni da da pa 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 ga 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 re ni da sa re sa re sa mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal ra sarigavada samusa par ta da hijran wahaliya
مسافر تاو د هجران وهلیا مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسرو لبون گبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار
gaga papa dada sasani sasa dada le re sasa ga re sa gaga le re sasa dada papa dada re sasa dada papa ga papa sada dada papa ga re sa papa ga re sa
kabal da ko lukati praya kabal da ko لوٹک دیکھنا زمایا دیزی دپک ماشن کی باغوں زمایا دیزی دپک ماشن کی باغوں مات مات جا مات مات جا مات مات جام دس رول بون گبن راک مات شیرن راک عثمان گاؤ مات شیرن راگ عثمان دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار دکندہار شن ارغندار کلار می وسو کال پتا تیرما کلار می وسو کال پتا کے تیرما مات مات جام مات مات جام مات مات جام دس رول بون گبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار
پاگل 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 دل پلی مینی چی دن اکرم پو شو جانانا بل رنگین خواهسته چی دی نکرمه